ساعت 5 عصر باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 4 عصر را نشان می‌دهد، همکارم رضوان مراد در استودیوست و برنامه پشتو این ساعت را تقدیم می‌کند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې قطر ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي سفر په اړه اوري، او دا هم اوري چې په کابل کې پولیسو یو ځل بیا کمپاین پل کړی ترڅو هغه موټر ودروي چې تورې خیخې لري او اسناد نه لري. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې میر هزار خان کوسو د هیواد د موقت صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ناڅاپي سفر بغداد ته ورسید. خو په سر کې لا هاجره مراد معصومی څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو. فکر کو چې تخنیکی ستونزې له امله د افغانستان خبرونه دا محل نشي نشریدای. موږ هڅه کوو چې دا ستونزه حل کړو او د افغانستان خبرونه په راتلونکو څو شیبو کې واورای. افغان مقامات وی ولسمشر حامد کرزی کابل قطر تزی ترسو دغلته د طالبان لپاره د سیاسي دفتر د پرنسلو پر موضوع باندې ل قطري مقامات سره خبري وکړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اوریدل شي.
کابل کرزی ته خبر ولاړ چې پایت طالبان اول مو سره خبري وکړي، نو زه فکر کوم چې دا نتیجه ته نه رسیدي دا خبره.
پولیسو یو ځل بیا په کابل ښار کې د تورې خیخو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. په روانه خپرونه کې اوري چې یو شمېر کابل ښاریان د روغتونونو له زړو ودانیو شکایت کوي، وایي چې دا زړې دولتي ودانۍ بسترې ناروغانو ته رواني ناروغي پیدا کوي. نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې پاکستان ته د دې هېواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د ستنېدو اوري، او د خپرونې په دوهمه برخه کې د ورکشو اجزانو د لټون ونیس پروګرام هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدئ. ټولو ریپورټونو له تفصیل مخکې به له حاجرې مراد معصومی څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د اداري فساد سره د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د هیواد په ګمرکونو کې فساد لوړې کچې ته رسیدلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي همکارۍ د ډیالوګ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان د شنبې ښار ته سفر وکړي، او د هرات چارواکي وایي چې د ملي اردو عسکرو د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې پر مظاهره چانو ډزې کړي چې څلور تنه یې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د اداري فساد سره د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د هیواد په ګمرکونو کې فساد لوړې کچې ته رسیدلی دی. د دې کمیټې د دارلن شاه مشرې سیما غنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د عوایدو زیاته برخه د هیواد په ګمرکونو کې د فساد د موجودیت له امله له لاسه وځي. متاسفانه تر ټولو لوی فساد په ګمرکونو کې په سرحدونو کې دی، او هغه ارقام چې ما اوریدلې دي، موږ خپل 200% عواید په فساد کې له لاسه ورکو. د افغانستان د مالیه وزارت یو سلاکار نجیب الله منلی له ازادۍ راډیو سره ومنل چې په ګمرکونو کې فساد شته، خو په دې اړه یې د یاد کمیټې ارقام مبالغه وبلل. د مالیه وزارت په دې وروستیو کې خپل 34 جګپوړي چارواکي تبدیل کړل چې د ګمرکونو 10 رئیسان هم پکې شامل وو. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي همکاریو د ډیالوګ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د تاجکستان دوشنبه ښار ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسازی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې غونډه کې به د ټکنالوژۍ، انرژۍ، کرهنې او آسیایي هیوادونو کې د زیربناو جوړولو د مشخصو پروژو په پلي کېدو خبرې وشي. دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 جوړیږي. د آسیایي هیوادونو د ډیالوګ په سازمان کې 5 هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان یې تیر کال غړیتوب ترلاسه کړ. او د هرات چارواکي وای چې د ملي اردو عسکرو د دې ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې پر مظاهره چانو ډزې کړي چې څلور تنه یې ټپیان کړي دي. د شینډنډ ولسوال عبدالحمید نور ازادۍ راډیو ته وویل چې عسکرو وروسته له هغې پر مظاهره چانو ډزې وکړي چې د هغوی له منځه پر دوی حمله وشوه. خلکو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د ملي اردو د کمانډو عسکرو په سیمه کې یو لس کلن ماشوم په ډزو وواژه. د هرات سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په هرات کې د کمانډوي ځواکونو له مسؤلینو سره خبرې کړي او هغوی وایي چې یاد ماشوم د دوی لخوا نه دی وژل شوی. کورني خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اندر ته وړاندې کړي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد د سترې محکمې پوخانی قاضي د دې هیواد د موقت صدر اعظم په توګه غوره کړی چې د مې د میاشتې د ولسمې نیټې تر انتخاباتو پورې د دې هیواد سرپرست صدر اعظم ووسی. د امیر هزار خان کوسوو ټاکل کېدل د یکشنبې په ورځ اعلان شول. کوسوو د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل اغلی کوسو وای د انتخاباتو تر سره کولو ټول مسولیت د انتخاباتو د کمیسیون د مشر پر غاړه دی. دا د نوموړي دنده ده چې انتخابات تر سره کړي. موږ بل نوموړي سره هر ډول مرسته چې وغواړي تر سره کړو. سرپرست صدر اعظم یو لوی مسولیت دی که خدای کول زه به بریالی یم او د ولس د باور درناوی به کوم. د انتخاباتو کمیسیون د میر هزار خان کوسو نوم له هغه څلورو کسانو د لیست څخه غوره کړی چې د پاکستان پوخانی حکومت او د اپوزیسیون لخوا دې کمیسیون ته سپارل شوی دی. ویل کېږي چې د نوموړي نوم د پاکستان د پیپلز ګوند لخوا ورکړل شوی او چې حکومت یې په ختمېدو دی. میر هزار خان کوسو د بلوچستان په ایالت کې د سترې محکمې د مشر په توګه کار کړی. له بلې خوا د پاکستان پوخانی مشر پرویز مشرف د یک شنبې په ورځ د کراچۍ بندري ښار ته ستون شو. د پاکستان دغه پوخانی پوځي واکمن سره د نوموړي د آل پاکستان مسلم لیگ د ګوند ځینې مهم مشران هم ملګري وو. د ازادۍ راډیو مشل څنګه یې رپورټ ورکړی چې د پرویز مشرف ملاتړي د کراچۍ د نړیوال هوایي ډګر د باندې د مشرف د راتلو په تمه وو او د مشرف په پلوي شعارونه او بنرونه ورسره وو. پرویز مشرف کراچۍ ته د رسیدو پر مهال خپلو پلویانو ته وویل چیلنجونه ډیر زیات دي. امنیتي ستونزې شته، قانوني ستونزې شته، سیاسي ستونزې شته. نو چیلنجونه ډیر دي خو موږ به ورسره مقابله کوو. تمه ده چې نوموړی به د مې د یولسمې نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خپل ګوند انتخاباتي مبارزه پیل کړي. د یکشنبې په ورځ پاکستاني طالبانو د مشرف د وژل کېدو ګواښ کړی و. نوموړی همدارنګه د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو هم تورن دی. د بلې خوا د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې په ځان وژونکي برید کې ولس عسکر وژل شوي. پوځ په خبر کړي بیان کې د دغه عسکر وژنه تایید کړي. مخکې په دې حمله کې چې پرون ناوخته ترسره شوه او چا یې تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی، د شپږو عسکرو د وژل کېدو خبره شوې وه. د برتانی پولیسو د یک شنبه په ورځ ویلي د کیمیاوي، بیولوژیکي او اتومي موادو کارپوهانو په دې هیواد کې د ملشوي جلاوطن روسي سوداګر بوریس بریژوفسکي کور لټولې او د اندېښنې وړ څه نه دی موندلې. ویل کېږي چې د بریژوفسکي مړی د لندن په 40 کیلومتره اسکار سیمه کې لا هم د هغه په کور کې دی. پولیسو ویلي دي د نوموړي د مړینې د سبب په اړه څه نشي ویل کېدی. دا وشپېته کلن روسیا میلیونر چې د اوږدې مودې رئیس د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدینو څخه و د شنبې په ورځ په خپل کور کې مړ وموندل شو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ناڅافي او نایلان شوی سفر د یک شنبې په ورځ بغداد ته رسیدلی. بغداد ته د نوموړي د سفر هدف دا ښودل شوی چې د سوریې د بحران په برخه کې عراقي مشران لا ډېرې همکارۍ ته وهڅوي. هغه چارواکو چې له جان کیری سره په دې سفر کې ملګري دي خبریالانو ته ویلي نوموړی به د عراق پر صدر اعظم نوري المالکي او نورو لوړپوړو چارواکو ټینګار وکړي چې د عراق د خاورې پر سر د هغو ایرانیو الوتکو مخه ونیسي چې د سوریې حکومت ته وسلې او پوځي پرسونل استوي. تهران ادعا کوي چې د الوتنې وازی د بشري مرستو د رسول لپاره دي. تمه ده چې جان کیری به په عراق کې له چارواکو سره د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه خبرې اترې وکړي. دا و تر دې مهاله خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو په منځنۍ چاپه 1290 د سهار لونه د واخم تر بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، ولسمشر حامد کرزی قطر سازی ترڅو د دې هیواد له مقامات سره د دوه اړخیزو اړیکو او په قطر کې د طالبان لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستل کېدو پر مسأله خبرې وکړي. د جمهوریت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی به له قطري مقامات سره په نورو مسایلو هم وغږیږي. په همدې اړه له کابل احمد زبیر شمن رپورټ لري.
قطر ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو لپاره پر پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ، هغه شرایط چې تر اوسه پورې طالبانو ورته غاړه نه دی ایښې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې وویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو مسله یو له هغو ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس له قطري چارواکو سره پرې خبرې وکړي. موسازی وویل د دې دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغان دولت شرایط په خپل ځای دي، له القاعده سره اړیکې شلول او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته غاړه ایښودل.
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد
دی وایي په قطر کې د مذاکراتو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر که جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته چمتو دي. دا شرایط پر خپل ځای دي. ښاغلی موسازی وویل د قطر د امیر په بلنه په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی له قطري چارواکو سره په سوداګریزو اړیکو هم خبرې وکړي. نوموړي وویل په کابل کې د قطر د مقیم سفارت پرانستل او قطر ته د افغان کارګرو لیږل د دې سفر د اجنډا نور مسایل دي چې د دې هیواد له چارواکو سره به پرې خبرې وشي. خغلی موسازی همدارس په خپل خبرو کې د بګرام زندان د بشپړ سپارل کېدو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د تازه موافقې په اړه هم معلومات ورکړل. هغه وویل د دې موافقې له مخې به امریکایي ځواکونه د بګرام زندان ټول افغان زندانیان د افغانستان دولت ته وسپاري. دوی وایي ټول افغان زندانیان چې د بګرام په زندان کې دي د افغانستان دولت ته به وسپارل شي. یوازینی کسان چې د افغانستان دولت پرې ډیر ټینګار نه درلود هغه بهرني اتباع دي، او دلیل یې دا دی چې د افغانستان دولت ته د افغانستان اتباع لومړیتوب لري. هغه بهرني اتباع چې د نن په افغانستان کې په جګړه کې نیول شوي دي د افغانستان دولت د هغوی د احتمالي سپارل کېدو په اړه به په وروستو مراحلو کې خبرې وشي. پخوا امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د هغو زندانیانو له سپارل کېدو سره موافق نه و چې دوی د افغان او امریکایي عسکرو امنیت ته ډیر خطرناک بلل، خو داسې ښکاري افغان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې دغه زندانیان به نه خوشي کېږي. د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د دې زندان د سپارل کېدو په اړه د اختلافاتو له هوارېدو وروسته اوس افغان چارواکو ویلي دغه زندان به د دوشنبې په ورځ په بشپړه توګه وروسپارل شي.
د احمد زبیر شمن په ریپورت کې مو اوریدل چې جمهور رئیس حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر کوي. د جمهور رئیس چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر کرزی به له قطري مقاماتو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې وکړي. زموږ همکار احمد زبیر شمن د سیاسي چارو له یو کارپوه وحید مشده سره په دې اړه غږېدلی چې آیا د ولسمشر سفر به د دې دفتر د پرانستل کېدو سره مرسته وکړي او که څنګه؟
د سیاسي چارو کارپو ښاغلی وحید مجده ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته لاړ شي او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه خبرې وکړي. ستاسو له نظره دغه سفر څومره مهم ده او څومره به دغه پروسې سره د دفتر د پرانیستل کېدو سره مرسته وکړي؟
په دې باید ووایم چې پخوا هم افغان حکومت قطر حکومت سره تماس ټینګ کړی وو او هغوی ته د هغوی له مختره دا کړي وو چې طالبان دې ته وهڅوي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي او په دې شرط دا دفتر خلاصېږي. یعنی داسې نه ده چې حامد کرزی هلته ځي او دفتر پرانیزي بېله کوم شرطه. د دې شرط دا و چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبان دا خبره ونه منله او تر اوسه پورې چې دا دفتر خلاص شوی نه ده په همدغه دلیل دی. او بیا وروسته مولانا فضل الرحمن هم قطر ته لاړ تر څو چې له طالبانو سره دا غوښتنه وکړي، هغه هم بیرته تش لاس راغی او حامد کرزی هم چې هلته ځي بیرته تش لاس راځي. هېڅ امکان نه لري چې طالبان پخوا هم خپل موقف څرګند کړي چې افغان حکومت سره خبرې نه
کوي. نو اوس لکه چې تاسو ویل طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له دولت سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان چارواکو تل دا ټینګار هم کړی چې باید طالبان اول دا ومني چې له دولت سره غږیږي او بیا به دوی د دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه ښیي. نو د ولسمشر هڅه څه ده او ویل کېږي د قطر امیر دغه بلنه ورکړې ده دې سفر، یا هم د غوی هڅه څه ده چې بالاخره یو ډول جوړجاړی رامنځته شي په دې باندې څنګه؟
خبره ولاړوي چې باید طالبان اول موږ سره خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا نتیجې کومه نتیجې ته نه رسېږي دا خبرې. او تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دی قطر حکومت افغان حکومت ته پخوا هم ویلي وو چې موږ د سولې پروسې سره مرسته کولی شو او کولی، خو په چا باندې دا فشار نه شو راوستی چې هغه یعنی مثلا افغان حکومت سره خبرې وکړي په هر شکل چې وي. دا مشکل دی، دا یو لوی مشکل دی.
نو څه فکر کوئ چې دغه پروسه به همداسې بنبست سره مخ وي که څنګه؟
بله بالکل، ځکه چې اول خو امریکایان باید طالبانو سره خبرې کړی وای چې د افغانستان د هغه خبرې چې طالبان ورته وایي د خارجی بود یا د بهرنی بود حل مسئله هغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده، چې هغه د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې، خارجیان په افغانستان کې خپل حضور دوام غواړي او عمد کردی هم ویلی چې امریکایان له افغانستان څخه نه ځي، نو چې نه ځي دا جګړه دوام عمومي هېڅ امکان نه لري چې د خارجیانو په موجودیت کې طالبان دې ته زړه ښه کړي راشي افغان حکومت سره یا نورو سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا پروسه بالکل ماتې سره مخامخ
قطر ته د ولسمشر کرزی د راتلونکي سفر او په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په اړه مو د چارو د کارپوه وحید مجدان نظر واورید.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پولیسو یو ځل بیا په کابل ښار کې د تور ښیښو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. دا ځل پولیس د هغو محدودیتونو د عملي کېدو هڅه هم کوي چې په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا د موټرو او ځینو نورو امکاناتو ته د ګټې اخیستو په برخه کې پر چارواکو لګولی دي. خلک که څه هم چې د دې کمپاین ملاتړ کوي خو په دې اړه شک لري چې ګنې افغان حکومت به عملي کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
پولیسو په کابل کې د وزیرانو شورا د هغې پریکړې د عملي کېدو لپاره هڅې پیل کړې چې د جوګپړو چارواکو لخوا د موټرو ساتونکو او وسلو پر ګرځېدو یې نوي محدودیتونه رګولي دي. پولیسو د شنبې په ورځ په همدې اړه یو کمپاین پیل کړ چې ترڅو په کابل ښار کې د تورو ښیښو او غیر معیاري پلیټ لرونکو موټرو او درنو وسلو د ګرځېدو مخه ونیسي. د دې کمپاین په ترڅ کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنیو ته وویل چې دغه هلې ځلې د ملي امنیت او ملي اردو په او دا ولسمشر دا فرمان لمخه پیل کړی دی.
خصوصا د تیرې هفته د کابینه فیصله هغه دا وترسو د هغه وسایط مخونی ولسی غیر معیاري پلوټن استفاده کی، غیر قانوني گشت گزار کی او یا تور شیشې لري. دوه هغه محافظین چې د دې سبب سوی ترڅو خلک ازار او وضعیت ویني دغه مخه باید ونیولسي. دا یو ډیر اوږد پروسه ده، دا خو هم پیل شوی وو. نو اوس ډیر خپل حکومت جدي تصمیم نیولی چې دا کار دې په جدي توګه باندې ترسره شي. په دې کې ټول حکومت شامل دی، پارلمان هم شامل دی. نو انشاءالله چې دا وره به هیڅ نو استثنا نه وي. نو پولیس به کاملا کوشش کوي ترڅو دغه مشکلات برای حل پیدا شي او دا ختم شي.
خاغلی صدیقی دغه خبرې د کابل ښار د مسعود څلور لارې په سیمه کې د سړک په غاړه چې نور پولیس هم ورسره ولاړ وو رسنیو ته وکړې. پولیسو غوښتل د رسنیو تر مخ یو شمیر د تورو ښیښو والا موټر ودروي او ښیښې یې پاکې کړي. د وزیرانو شورا په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې وزیران له دوو او تر هغې ټیټ پوړي چارواکي له دوو زیات موټر له ځان سره نشي ګرځولی. د پریکړې له مخې همداراز هیڅ چارواکی په تورو ښیښو لرونکي موټر کې نشي ګرځېدی. همداراز د ښار په منځ کې د چارواکو ساتونکي د هغوی د حفاظت لپاره درنې وسلې نشي ګرځولی. خلک او یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې ځینې ناامنۍ له همدې تورو ښیښو لرونکو او بې پلیټه موټرو څخه رامنځته کیږي. په دې اړه د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي.
احمد خالد ما د کابل اوسیدونکی پروسس شروع شوی ده. د محترم رئیس جمهور فرمان سره د دوی له فلمونه بدل د موټر نه وشکول سی او ایسته سی او زه د ما په نظر باندې دا پروسه دوی په خاطر غنی سی عملی کوله ولا پدېسه یو چې دا خارجي اتباسي دی هغه موټر نمبر پلیټ هم لري او باوجود دې سره نمبر پلیټ لري تور شیشې هم لري. دوی کاچیر د قانون عملی سی او دا کار سره تور شي په خاطر باندې د کابل خاریان لپاره د امنیت لپاره د هر خیز له خوانه دا ورته فائدہ مند او کی غیز لري.
زه توران محمد نصیب ما خاطر دې سی هر ځای ته ننوځي څوک تلاشینه کوي څوک غنه کوي د زیاتره د امتحانات دي د همدغه نسولت نسی.
پخوا هم سوزلی افغان دولت هڅه کړې چې په ښار کې د تورو ښیښو د موټرو د ګرځېدو مخه ونیسي، خو د دغه هڅو سره سره تر اوسه په کابل ښار کې لیدل کیږي چې ځینې دولتي چارواکي او غیر دولتي کسان په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې ګرځي. دا څرګندونه ده چې آیا افغان حکومت به دا ځل د دغو محدودیتونو په عملي کېدو بریالی شي او کنه. محمد ابراهیم صفی، ازادۍ رادیو، کابل.
ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
یو شمیر کابل خاریان دروختونونو له زړو ودانیو شکایت لري او وایي چې دا زړې دولتي ودانۍ بستري ناروغانو ته رواني ناروغي پیدا کوي. دا خلک له مربوطه مسؤلانو څخه غواړي چې د کابل دروختونونو په بیا رغولو کې لازمه پاملرنه وکړي. خو د عامه روغتیا وزارت وایي د کافي بودیجې د نشتون له امله نشي کولای ټولې دولتي ودانۍ له سره جوړې کړي. په دې اړه پام وکړئ د محمد قسیم سولمل رپورټ ته.
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي د عامې روغتیا وزارت د دولتي روغتونونو بیا رغولو او تجهیز ته جدي پاملرنه نه کوي. هغوی وایي چې د روغتونونو ودانۍ باید په بشپړ ډول نوي جوړې سي او پاکې وساتل سي تر څو ناروغان پکې خپل ځان آرام احساس کړي. د یو شمیر ناروغانو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر دولتي روغتونونو د ودانیو او دیوالونو سوړوالی د دوی د ناروغانو پر روحي حالت هم تاثیر کوي.
د کابل ښار یوه ښوونکی یم. روغتونونه خو ډېر زاړه دي او نظافت نه لري. ودانۍ یې ډېرې زړې دي. یو د ربیع بلخي روغتون دی چې ډېر زوړ دی او بل یې هم د جمهوریت روغتون دی. موږ له مسؤلینو غواړو چې د دې روغتونونو په بیا رغونه کې هڅه وکړي.
در مجموع شفاخانه که به کابل است بس بسیار شفاخانه قدیمی است.
با مجموع که کوم روغتونونه چې په کابل کې دی ډیر پخانی دی، ډیر زړی ودانې لري. ناروغ اصلا باید په یو پاک او منظم ځای کې اوسي او ښه ډوډۍ وخوري. خو ناروغ لاله نور ستونزو سره هم مخ کیږي. ودانې ډیر زړی دي او د استفادې وړ نه دي. دولت باید روغتونونو او د خلکو روغتیا ته پاملرنه وکړي.
نادرشاه د کابل اوسیدونکو يم. زه د حکومت د اقتدار زالرم چې باید دا شفخانی چې کې مدي دا په زوړ حالت کې دي، اس مرامت شوی ندي. مونږ غواړو د حکومت نم دا تقاضا ده چې دا شفخانی بیا ترمیم کی، نوی کی، چپر کټونه هم دسې نور رنگ روغن دار سو کی، نو دسې په مریضانو لم مشکلات کمی او
د عامې روغتیا وزارت مسؤلان هم دا ستونزه مني. خو وایي چې د چاپیریال ککړتیا، د مراجعینو لخوا د روغتونونو د نظافت نه رعایتول او زیاته ګڼه ګوڼه د دې سبب سوی چې د روغتونونو ودانۍ ډېر ژر له کاره ولویږي. د دې وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم وایي چې د بودیجې کموالی یو بله ستونزه ده چې د دې روغتونونو د بیا رغونې او تجهیز په وړاندې خنډ جوړوي.
لبد مرغزنی روختون لکه عجل ابن سینا، قادری ابن سینا او یا لکه میوند روختون دوی پر احتیا سره ډیر جدي ستونزې لري. ودانه یې ډیر زړې دي. تر څو چې موږ د خپل خار عمومي روغتیایي وضعیت ته پام ونه کړو، تر هغه چې زموږ وطنوال ډله ډله د خپل ناروغانو د لیدلو لپاره روغتونونو ته راځي، او تر څو چې د روغتونونو د حفظ او مراقبت او د هغې د وسایلو د ساتلو لپاره کافي بودیجه ونه لرو، موږ باید له فعلي وضعیت سره گزاره وکړو.
که له یوې خوا دا مسؤلان د بودیجې له کموالي شکایت کوي، خو له بلې خوا بیا د ولسي جرګې ځینې غړي دا وزارت د 1391 کال د بودیجې د لګولو په برخه کې یو ناکام وزارت بولي. د ولسي جرګې د ځوانانو او روغتیا د کمیسیون رئیس ډاکټر نقیب الله فائق په دې اړه داسې وایي.
په 1391 کال کې د عامې روغتیا وزارت له 50% نه زیاته بودیجه مصرف کړې ده. تر یو حده د خپلې بودیجې په لګولو کې ناموافق وو. را به شو د روغتونونو مسلې ته. په رښتیا هم چې د دې روغتونونو د ودانیو وضعیت ښه نه دی. پراختیایي بودیجې د روغتونونو د مدیریت په برخه کې هم د خدماتو د وړاندې کولو او د روغتونونو د ترمیم لپاره ځانګړې شوې ده.
خو د عامې روغتیا وزارت مسؤلان بیا دا اداره دوي او وایي چې د روغتونونو بیا رغونه او تجهیز د وزارت په عادي بودیجه کې شامل شي، نه په پراختیایي بودیجه کې. د دوی په خبره د عامې روغتیا وزارت عادي بودیجه دومره نه ده چې په دې برخه کې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې د وزارت په دې وروستیو کې 29 روغتونونه جوړ کړي تر څو په دولتي روغتونونو کې ګڼه ګوڼه کمه شي.
کوم روغتون ته چې تا اشاره وکړه، کچیر تاسو پوښتئ چې لس یا 15 کاله مخکې په څه وضعیت وو، اوس یې په بشپړ ډول تغیر کړی دی. هغه ترمیم شوی او تر څنګ یې نورې څانګې هم جوړې شوې دي. له دې سره د روغتیا وزارت هم د دې روغتونونو د ترمیم او پکې د ظرفیتونو د لوړولو پلانونه لري او انشاءالله چې عملي به شي.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې دولتي روغتونونو ته زیات شمېر خلک مراجعه کوي. له همدې امله د دوی وسایل له یوې خوا ډېر ژر زړې شي او د زیات شمېر ناروغانو ستونزه هم نسي حلولی.
د خوست ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال به 80,000 نوي ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو ته جذب کړي. بل لور ته د یاد ولایت چارواکو یو شمېر ښوونکو ته له کلونو کلونو انتظار وروسته د نوي ښوونیز کال په مراسمو کې د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو د تقسیمولو اعلان کړی. نجیب الله الوخیل او په ډېره تفصیل.
د خوست ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې که څه هم په یاد ولایت کې د زده کوونکو په کمیت او څومروالي کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی، خو لا تر اوسه هم د معارف د کیفیت او اغېزمنتوب په برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوې شته، چې باید دي د معارف ښوونکي او مربیون ښه کولو لپاره په خپل ټول توان هڅه او کوښښونه وکړي. د شنبه په ورځ په خوست کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدا په ځانګړي راټولېدنه کې د خوست پوهنې رئیس بختنور بختیار د معارف د کلنی راپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مراسمو کې به ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر عملا پیلېږي، او د دې تر څنګ نوموړې اداره په پام کې لري چې 80,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي.
د معارف لپاره نوی 2019 تعلیمي کال شروع کیږي، او دوهم دا چې ښوونکي چې پوره 10 کال د وې سرپنا په خاطر انتظار کړی، نن ورځ د معلمینو د شهرت پروژه توزیع کیږي. د سږ کال لپاره موږ 80,000 نفره پلان لرو، نو له یوې خوا باید د جذب دعوت وچلوو، او له بلې خوا هغه کیفیت د معارف دی، هغې ته باید متوجه شو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼي د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې زموږ په ټولنه کې ټول شخصیتونه او کدرونه د همدې ښوونکي د زیار محصول دي، خو لا تر اوسه هم ښوونکي په مادي لحاظ هیڅ نه لري.
ښوونکی دی چې فیلسوف یې روزلی دی، ښوونکی دی چې ټولنه یې روښنایۍ ته مرتبولې ده، ښوونکی دی چې ټولنه یې د پرمختګ په لوري رهنمایي کړې ده. ولې دغه ښوونکی هغه مسکین هغه غریب ده چې هیڅ نه لري په مادي لحاظ؟
خوست والی عبدالجبار نعیمی د معارف د جشن په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې ښوونکي به تیاری او تورتمونه له منځه یوسي او روښنایي به زیاتې کړي. دوی به د جنګونو، دردونو او غمونو څخه نوي نسل ته د کرکې روحیه ورکړي.
په ډېر ښه شکل سره د دغه مقدس سفر ملګري زیات کړي، روښنایي زیاتې کړي، کرکې ورکې کړي، دردونو او غمونو ورکې کړي، جنګونو ناخوالو ورکې کړي. تاسو یاست چې تاسو په دې کې مخکښه رول لوبولی شئ.
د یادونې وړ ده، دا مهال د هیواد په کچه 9.3 میلیونه ماشومان او ځوانان په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي، چې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د پیغام تر مخې سږ کال به 1,680,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو کې شامل شي. مګر د کتونکو په وینا لا هم په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او ځوانان د زده کړو له شرایطو بې برخې دي.
په خوست کې مو د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه اورېدل. اخوا په افغانستان کې د کوریا سفیر وایي چې په راتلونکي کې به افغان ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د حرفوي زده کړو نور مرکزونه پرانیزي. جمیله شریف او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د کوریا سفیر او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله څرګندوي چې ځوانان به په حرفوي برخه کې له زده کړې وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصاد په ښه کولو کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د کوریا سفیر آن سیونګ دو وویل هیواد یې په پام کې لري چې په افغانستان کې د حرفوي زده کړو نوي مرکزونه پرانیزي. خدای ونویل چې دا مرکزونه کله او چیرته جوړیږي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د افغان کوریا له ښوونیز مرکز نه د 395 تنه فارغینو د سندونو ورکولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په راتلونکي کې به هم د حرفوي زده کړو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
درنو زده کوونکو، تاسو سم ځای ته راغلي یاست. تاسو ډیر وخت لرئ څو زده کړه وکړئ، او له دې فرصت نه په سمه توګه ګټه واخلئ. کلک او صادقانه پرېکړه وکړئ او خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. تاسو د خپلو خلکو او هیواد راتلونکی او هیله یاست. زه هیله مند یم چې تر راتلونکي دسمبر میاشتې تاسو خپل زده کړې په بریالۍ توګه ترسره کړئ.
په دې غونډه کې چې د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی هم ګډون کړی و، له کوریا وغوښتل چې په افغانستان کې د حرفوي زده کړو مرکزونه ډیر کړي، څو ډیرو ځوانانو ته پکې د زده کړې او کار زمینه مساعده شي. د افغان کوریا مرکز ته سږ کال یو ځل بیا په ازموینه کې د 2,500 کسانو له ډلې 250 تنه ځوانان چې سل تنه نجونې دي بریالۍ شوي،
او دا محل په بیلا بیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. دوی چې په دې مرکز کې له زده کړې خوشاله ښکارېدل، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې له دې ځای نه له فارغېدو وروسته به د کار او روزګار خوندان شي.
نوم یې متی الله دی. زه د نندوانی برخې درس وایم. حرفوي کارونه دي، کېدای شي آینده کې کوم ځای کې کار مې کې دفتر کې مرته کې خو زه خوشاله یم.
نوم یې عبدالباسط دی، د کابل ولایت یم. سهولت پکې وجود لري چې لږ شی وغواړي هغه کار سرته رسوي. تحریري امتحان واخیست، ښه امتحان وخت ښه شفاف ته د کانکور امتحان ده وو وخت صفه امتحان واخیست واسطه مسته پکې نه چلېده.
مریم ما د افغان کوریا تکړه سره اوس له دې پروسې څخه یعنی د انګلیسي برخې نه ما ډیپلوم واخیست. په هر لحاظ کوم کو یو افغان کوریا یو د هغه مرکزونو څخه د سډیر مجهز ده او اوس که هر چیرې په انګلیسي برخه کې زه وظیفه واخلم یعنی زه په سماتوګه وکول سم په دغه برخه کې خپل وظیفه تر سره کړم.
د افغان کوریا مرکز شی په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې جوړ شوی، تر اوسه 3000 کسان ترې فارغ شوی. د غوښتنکو ته د برېښنا، ساختماني، نلدواني، ولډنکاري، موټر جوړولو، کالي ګنډلو او انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې په برخه کې خوبونه ورکول کیږي. کتونکو وایي چې د حرفوي زده کړو مرکزونه په افغانستان کې د بیکاری ستونزې د هوارېدو په برخه کې مرسته کولای شي، خو ټینګار کوي چې د دغو مرکزونو شمیر باید زیات شي او د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هم باید پرانستل شي.
د کوریا د حرفوي زده کړو له مرکز څخه مو د فارغانو د څرګندونو پر بنسټ جوړ شوی ریپورت واورېده. څلور نیم بجې شوې دي. له اجمل ان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز هم واورو.
افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی د قطر د چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر کوي. دا پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هیواد د سترې محکمې پوخانی قاضي د دې هیواد د موقت صدر اعظم په توګه غوره کړی چې د مې د میاشتې د 12 نیټې تر انتخاباتو پورې د دې هیواد سرپرست صدر اعظم ووسی. د پاکستان د حکومت پوخانی پوځي مشر پرویز مشرف د یک شنبه پورز د کراچۍ بندري ښار ته ورسید. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې په ځان وژون کې برید کې ول لسکر وژل شوی. پوځ په خبر کړي بیان کې د دغه اسکر وژنه تایید کړې ده. د برتانیې پولیسو د یک شنبه پورس ویلي د کیمیاوي، بیولوژیکي او اتمي موادو کارپوهانو په دې هیواد کې د ملشوي جلا وطن روسي بوریس بریژوفسکي کور لټول او د اندېښنې وړ سین دي موندلي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ناڅاپي او نا اعلان شوی سفر د یک شنبه پورز بغداد ته رسیدلې. بغداد ته د نوموړي د سفر هدف دا خودل شوی چې د سوریې د بحران په برخه کې عراقي مشان لا ډېرې همکاري ته وهڅي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری پاکستان ته د هیواد د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د ستنیدو په اړه هم ریپورت لرو. خو له هغه مخکې د فراد خلکو د شکایت ریپورت. د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وای په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دولت تر اوسه دوی ته هیڅ توجه نه کړي. د ګلستان ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره لوي خو د دې ولسوالۍ امنیت سم نه دی او بل خو رغنیس کارونه هم پکې نه دي شوی. چارواکي د ستونزې په پخلی سره وای چې هڅه کوي د دوی مشکلات حل کړي. لفرات خپي احمد شاه فترت ریپورت لري.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي د ولسوالۍ ته دولت د نه پاملرنې له امله سر ټکوي. دوی وایي چې په تېرو لسو کلونو کې دولت دغه ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دی کړی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګلستان ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي سیدوجان هغه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې ناامني زیاته ده او په ټوله ولسوالۍ کلینیک او ښوونځی شتون نه لري. هغه وایي که دولت دغه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي نو خلک یې هر ډول مرستې ته چمتو دي.
ګلستان دا څو کاله کېږي تاسو په شهر یا اورېدلي یا معلومات دي چې ګلستان کې امنیت نشته. مکتبونه بېخي پر مخ باندې باندې. د ګلستان وضعیت ډېر خراب دی. دولت هم توجه نه ده ورته کړې. خلک یې هم هغه څوک چې د دولت طرفدار دي هغه یې مړه کېږي یا په یو تور د جاسوسۍ نه مړه کېږي. چېرې دولت وغواړي او توجه وکړي ګلستان
خلک څونه اماده کیږي. په همدې حال کې د ګلستان ولسوالۍ ولسوال محمد قاسم مجبور هم د ولسوالۍ د اوسیدونکو په وړاندې د پروتو ستونزو خبره کوي. د ولسوال په وینا ډېره هڅه یې کړې چې دغه ستونزې حل کړي خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی.
تقریبا په دا اوه کاله اته کاله کښې دا لاره د ګلستان نه تر دلارامو پورې نه ده خلاصېده. خپله په دا اول کمربند کښې پروت یم. زما سره دلته اردو همکاره دي، د پولیسو هېڅ همکاري زما سره نشته. چې خپل زموږ محترم والي صاحب هم
په جریان کې د ریاست امنیت ملي کمانډان د لیوا د ټولو په جریان کې د خپل کمانډان د امنیت ولایت دلته راغی. ما په جګړه خبرې مو سره وکړې.
له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې ګلستان ولسوالۍ ته به خاصه پاملرنه وکړي. د فراه ولایت والي ډاکټر محمد اکرم خپلواک وایي چې ګلستان ولسوالۍ ته به خاصه پاملرنه وکړي او هلته به رغنیزې پروژې پلې کړي. د والي په وینا د ملي پیوستون پروژې به ډېر ژر د خلکو په مرستې سره هلته پلې شي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د فراه د مرکز څخه 240 کیلومتره واټن لري او یوه ناامنه سیمه ده. دغه ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم ډېره ناامنه ده او په اسانۍ سره تګ راتګ پرې نه کېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونو ونیس پروګرام هم لرو، خو له هغې مخکې پاکستان ته د هیواد د پخوانی ولسمشر د بیا ستنېدو موضوع. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له خپل ټاکلي ایران سره سم نن پاکستان ته ورسید، خو لا هم د کراچۍ له هوایي ډګر څخه نه دی راوتی. بل لور ته د پاکستان وسلوالو طالبانو پرون د ویډیو په خپرولو سره پر پرویز مشرف باندې د ځانوژن کې بریت ګواښ وکړ. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ په خوانی لوی درستیز او په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف تر څلور نیم کال جلاوطنۍ وروسته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین د یوې بجې په شاوخوا کې په یو ځانګړي الوتکه کې د عربي اماراتو له دوبۍ ښار کراچۍ ته راورسید. د پرویز مشرف د راتګ پر وخت د کراچۍ پر هوایي ډګر باندې د هغه د ګوند او د کراچۍ په زرګونو ښاریان د هغه هرکلی ته راغونډ شوي وو او سلګونه رینجر پولیس، ښاري پولیس او د هوایي ډګر د امنیتي ځواک سرتیری د امنیت ساتلو لپاره ځای پر ځای شوي وو. مشر پرویز مشرف پاکستان ته تر روانېدو مخکې په دوبۍ ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ډېر خوشاله دی چې په کراچۍ کې امنیتي ادارې د ده د امنیت غم خوري. مشرف ویلي چې پاکستان دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او دی به د دغو ستونزو په لمنځه وړلو کې خپل رول ترسره کوي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د پرویز مشرف راتګ د کوم سیاسي بدلون لپاره چندان د ارزښت وړ نه ګڼي، خو سیاسي ګوندونه که په ښکاره د مشرف د راتګ مخالفت نه کوي، خو هغه په دې تورنوي چې پر قبایلي سیمو باندې د امریکا د بی پایلوټ الوتکو بریدونه د ده په توافق پایل سول چې وایي له امله په پاکستان کې ترهګري زیاته سوه. پرویز مشرف په پاکستان کې په دریو قضیو کې ښکیل دی. پر هغه تور دی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د ټینګ امنیت غم یې نه و خوړلی، ځکه هغه ووژل سوه. د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر او بلوڅ ملتپال مشر نواب اکبر بوکټي په وژلو هم تورن دی او دا تور پرې لګېږي چې د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات افتخار محمد چودري په شمول یې د عدلیې 6 قاضیان په غیر قانوني توګه نظر بند ساتلی وو. خو د سند اعلی محکمې دوه ورځې وړاندې په دریو بیلابیلو قضیو کې د پرویز مشرف د ژغورنې ضمانتونه ومنل. پاکستان ته د پرویز مشرف د راتګ تر اعلان وروسته د پاکستان د وسلوالو طالبانو تحریک د شنبه په ورځ یوه ویډیو خپره کړه او د مشرف له راتګ سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. احسان الله احسان چې د وسلوالو طالبانو د ویاند په توګه پیژندل کیږي، په دې ویډیو کې وایي دوی به پر پرویز مشرف باندې ځان وژونکي بریدونه وکړي، ځکه چې وایي هغه په اسلام آباد کې پر سره جماعت او جامعه حفصه باندې په عملیاتو کې لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځ په خوانی لوی درستیز پرویز مشرف د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې د پاکستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه او د هماغه کال په نومبر کې له پاکستانه جلاوطنۍ ته اړ کړای سو. ټاکل شوی وو چې پرویز مشرف به تر رسیدو وروسته د پاکستان د بنسټ ایښودونکي قائد اعظم محمد علي جناح له مزار سره د ده هرکلي ته ورغلیو خلکو ته په ولسي غونډه کې وینا وکړي، خو پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا د احتمالي بریدونو د خطر له امله د هغه د غونډې ځای بدل کړی. خو پرویز مشرف لا د کراچۍ په هوایي ډګر کې دی او کېدای سي همالته خپلو پلویانو ته د خپلو راتلونکو سیاسي پلانونو په اړه وینا وکړي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم پا قدم گدم تا یادوما.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ. په دې اله چې نوی کال مو لخپل کورنوي سره یو ځای پیل کړی وي، او په دې اله چې په دغه کال کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. محترم اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې یوازې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو دغه خبرونه تر پایه واورئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګران دوستانو، په سږنی کال کې د ازادي راډیو له لارې نه ډیر داسې کسان چې ورک شوي ول پیدا شوي دي، او دغو دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې مو ورسره مرسته کړې ده. نو ګران دوستانو، د نن ورځې پروګرام کې به تاسو ته ټول هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه تلیفوني پیغامونه هغو اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
من سره دلته داود په نوم باندې یو دماغي تکلیف هم لري، دلته موږ سره اوسېږي او د وایي چې زه د بغلان اوسېدونکی یم. نو که د چا ورور یې تره زوی نو موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0 00 10 10 10.
زه خپل د کندز ولایت تقریبا لس کلن وم، تقریبا ولا شکل که وایس کله مې ایران کې تیر کړی، اوس نو راغلم افغانستان ته. کوم څه کوم خپلوان او هغه دوستان مې په دې شو راځي زنګ وروي 0 00 8 5 3 1 1 2. والسلام، خدای ته امان.
زه دې ورمه مې ولې فاري ده جمال خان احمد فرمان د تاسو سره سماس کیم. محترم وارم چې ځمان نمبر تاسو سات کې ستنام لري ځخه ریور مې ورې سوالي په باندې اطرافو کې یو کس ته شاغه چیت کډ لري او تور ګرځې ایر لري او دماغ غاښونه نه لري پاور او وقت مگر دې راغله نه لرله او په څو وخت وروسته کې هغه خپل وینا کوله او ویل چې ما زبر خلاص شو او هغه په ورته کې زبر باندې خبرې کوي، لیکن زه خار کې یې څه ورمې د ورسالي پاتا کوي ګرځي او کورونه کې خیر خیرات وړي وي کړي هر څه دغه سره کوي د مو سره د بدو سماره باندې تماسونه چې لیکن هغه مو خپل نوم نه راځي ټړای چې بدو سماره باندې هغه مو سره اړیکه ونی چې پروا بیا شونې وي یا درې سو څوارل چې پروا بیا
نفر پیدا کری دی نامہ ڈینگر جب نر سڑی دی کابل ماری کابل نخر چاپ دغه ورور په برابر باندې دی وای چې دا زموږ قریب دی په دغه تماس کې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 00 8 1 10 0 00 8 1 10 0 00 8
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غلام حیدر خوشارم در روزګان ولایت اوسیدم چې په الحال په هلمند کې یم. دلته یو ورک عجز دی که چیرې څوک په دې حقله معلومات غواړي چې مدد نومیږي نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وکړي چې تر اوسه واتې نه وي 6 14 1 4 5. زما پیغام دا دی چې یو سړی دی ورس دی دا څلور کاله کېږي چې دلته په الله باندې اوسیږي. دا نه دی معلوم دغه دی قلمرغاد ولسوالۍ دی بادغیس ولایت دی بادغیس ولسوالۍ دی قلمرغاد ولسوالۍ دی کیا سړی په پاله معلومات غواړي و دغه شمېر دی زموږ یو نوی سړی دی بالا خو دماغي تکلیف لري ودغه لمبات چې زنګ وي 0 3 0 3 0 1 3 9 یو نه هر څه کولای شي په دغه معلومات راکړي دماغي تکلیف لري د څلور ساعته کېږي چې د بوسیا باندې استیږي طالب دې د کوچ سره راغلي اوس کور ته ځي نو کور لا ورته راشي. زما پیغام دغه دی چې د افغانستان په نامه موږ یو ساده تکلیف لري دا چې یو ځوانی طالب پیدا کړی دی څلور کاله کېږي چې زموږ سره راسره دی. زه په نارستاش کې د ګریش د ولسوالۍ په نارستاش کې استیږي د هلته زموږ سره راسره دی. هر سړی کولی شي چې دغه سړی پیدا کړي بس نارستاش ته دې راشي. د ټلیفون نمبر دې درته ووایم 0 3 1 4 3 9 1 گسپدار من بعد مستوزان گویی در پرانی فراش که پدر بند که بزن تستیشه. السلام علیکم.
من در مرکی اون سوالی در سرپا تماس کیو چه رو اصابیمو پیدا کردشین کوچ نیسترگی که در کم روری پا در لنبندی مستوزان گویی سی پر و خبری نیست که ولی نوم من نمطلبی خبری نیست که سی پر و سی پر نه شپاس یکو کلور شپاز که دا هر مسلمانی دا عزیزی که دا علمان دا مرجول سواری دا ماما جاوز پر چرای بگی دل تسلا کرای دا هر مسلمان ورو دی چرای دا پل رک ورو رو پیدا دا علمان دا مرجول سواری زر سرپا تماس یو چی رو اصابیمو پیدا کردشین کوچ نیسترگی که دا کم ورو ری پا دا غلمبان دی مستوزن گوی سی پر و خبری نیست که ولی نوم من نمطلبی خبری نیست که سی پر و سی پر نه شپاز که دا هر مسلمانی دا عزیزی که دا علمان دا مرجول سواری دا ماما جاوز پر چرای بگی در تسلا کرای دار مسلمان ورو دی چرای دا پل رک ورو رو پیدا
ما ته د یو رمضان د رمضان پلو ما ته د یو نفر معلومات شته چې په ایران کې ما سره هم معلومات شته کوی سم چې دته معلومات ورکړم د هر چا چې خپل وي ما ته د په دې شماره کې په تماس شي 0 7 7 6 9 3 4 8 9 2 شماره یو ځل بیا تکرارم 0 7 7 6 9 3 4 8 9 2 د رمضان پولوم ده په ایران کې ما سره معلومات شته ډېر وخت کېږي چې خپل کور نه نادرکه شوی دی په تماس کښې نه ده. وسلام
زه د محمد علي ولسوالۍ نه خبره کوم. هغه د عبدالله په نوم چې په ننګرهار کښې کوم کس پیدا شوی ده 14 کلن د ګلاب خان زوی او زه یې تره زوی یم هغه د لمبر یې را کوي ما.
السلام علیکم زه حبیبالرحمن یم. یو کس دلته نادرکه شوی موږ سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ د بارې د کلي دماغی حالات صحیح نه دي. ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې شپو لیک کلي کښې د اسرائیل سره دی او ټلیفون نمبر باندې دې لمبر باندې زنګ را ووښي 0 3 9 4 2 2 12 په دې لمبر موږ سره تماس ونیسي او په عمر تقریبا 14 کلن دی 10 کلن به وي او په دې لمبر موږ تماس ونیسي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه عبدالمجید روزګان نه ولایت جراوته ولسوالۍ د سره په تماس کښې یم. دلته ګونګی دا 2 کاله کېږي چې زه دېرش کاله 15 کاله قدر کښې عمر دی خپله لري انشاءالله ملای ګونګی دی په غوږو کون دی او نیونتوره دی چې خوشحاله یا خوبه دی پر لارې روانې لاسونه غور دی د هر چا چې دی ما ته په دغه شمېره زنګ و 0 9 6 3 سلور سو اسایا په پای کې بیا ته. السلام علیکم. زه د رزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه تماس یم. دلته ګونګی دی چې دېرش کاله پنځه دېرش کاله قدر چې عمر لري په غوږو کوڼ دی. ګونګی دا اوسنۍ ونڅه ورځې داسې دي لکه مالداره کمه شي. د هر چا چې دی ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 6 3 4 7.
یو حالک دا د کونړ ویګل اوسیدونکی ده. دی داسې وایي چې زه د کونړ د ویګل اوسیدونکی یم. تقریبا له دا یو نیم کال نه را په دې خوا د جلال آباد په ښار کې بې سر او بې سرپنسته ګرځي. ځینو خیره موسساتو ته مور معرفي کړي وو. هغوی یوه میاشت دوه میاشتې وساتي بېرته ښار ته را خوشي شي. او تقریبا عمر یې داسې دي 14 کاله ده. او نظام دی وایي چې زما نوم نظام ده او د پلار نوم یار محمد ده. دی داسې پاتې ده دلته په دې ښار کې ګرځي. د جلال آباد په ښار کې د مخابراتو چوکې تلاشي چوکې داسې ګرځي. معیوب هم ده. په دې نس کې چره خوړلې ده او معیوب دا کار هم نشي کولی. او کله یو ځای او کله بل ځای په سارا باندې شپې کوي. نو که زما غږ د دوی څوک دوستان یا خلک اوري نو دغه خپل ماشوم په لټه کې دي چې د جلال آباد په ښار کې انشاءالله یا به د مخابراتو په چوکې ترلاسه کړي او یا به د تلاشي په چوکې د جلال آباد ښار ترلاسه کړي. معیوب ده او کمزوری هم ده. او که څوک خپلوانې وي د کونړ ویګل دی وایي چې زه د کونړ ویګل یم او نوم یې نظام ولد یار محمد. څوک دوستان او خپلوان یې د اواز زما اوري د په لټه کې دي شي د جلال آباد په ښار کې دي انشاءالله دی ترلاسه کولی شي. وسلام.
سلام علیکم. زه د لوی دروازګان ولایت کې راوته ولسوالۍ څخه تماس کوم. څنګه ګونکې په وضو فن وي د هر چا چې دي ما په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 6 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
خبره کوم. زموږ سره د بسم الله په نامه یو سړی دی، تقریبا د 18 کاله کېږي چې زموږ سره راسره دی. کوچنی و نو اوس تقریبا ژړې راغلې ده. پر ځنه شین خان دی، که چېرې د ده قریبان او دوستان دا زموږ اعلان اوري په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي، نو موږ به د دغه سړي په هکله معلومات ورکړو.
پیغام ریکارډوم ایران جا اروپا تقریباً نہ کیجیے جو غلام فقی نامو باندې یو سړی ته چې ګل سکاله خبرې ما چې دلته د ژوند کوي په هغه باندې معلومات ترلاسه کړي، نو زه کولای شم چې دغه سړي معلومات زه ورکړم. دې نمبرو دې له ما سره تماس ونیسي. 0919 942 343.
السلام علیکم. نیا مسلمان له پکتیا ولایت
خبر جمال خی او کلان دے غزنی دے ولایت پورے مربوط خی او کل شلگر او کل دے معلومات خراب دی سرگیش نہیں دی اصاب صحیح کار نہ کی دے بار خونے مولے دلی دی عمر تقریباً پورے بھائی گرے کے لگ لگ سپن راغلی دی سارم لگ لگ سپن دا نو معلومات نہ کی سیدھا کم جی سرگیم شنی دی نو څوک د ده پورې څه معلومات لري نو موږ سره تماس ونیسي. د پل عالم د درویش د کلي د ټیلیفون شماره ده 0-15-422-403. زه بیا هم تکراروم 0-15-422-403. وسلام نعیم جان طرف.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ګران اوریدونکو محترم دوستانو په دې هیله چې د دې کال تر پایه پورې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ او د کورنۍ هیڅ یو غړی مو ورک نه شي. د نن ورځې دغه پروګرام مو واورید. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم او په دې هیله چې د کال تر پایه پورې روغ جوړ خوښ او بریالي له خپلو کورنیو سره اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي. زبر تفا تیا کزار شکنا آئے
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې